درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خپرونه کې زه عبدالماجد دوران او زما خوږ ملګری ښاغلی زماني صاحب د خپلو نورو انډیوالانو په ملتیا ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې اتمه، د 1455 هجري قمري کال د رمضان المبارک شپاړسمه، او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته نن هم اول د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د آرش په غازی میدان کې په خپل حق باندې د ایران ټینګار. له سیاسي تبصرې وروسته هنداره پروګرام اوري چې په دغه پروګرام کې نن افغانستان ته د پاکستان د تجارتی پلاوی د سفر او هلته د شوو لیدنو کتنو موضوع جاجوو. په دې بحث کې زموږ مهلبانی دي د لبغمان پخوانی والی آصف ننګ صاحب او د جنوبی وزیرستان د تجارت د اتحادیې مشر قاهر اعظم صاحب. ورپسې به د نوروز په حق له ځانګړی پروګرام واورئ او د خپرونې په وروستیو شیبو کې به تلپاتې وږمې درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره مله واوسئ. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د صحي یونیورسټي رژیم د غړیتوب لغوه کېدو غوښتنه. د سوداګریزو چارو پر نه سیاسي کېدو د افغانستان ټینګار. د ایران د ګازو پروژې ته د پاکستان اړتیا. او په غزه کې 2,444 کسانو ته د شهیدانو د شمیر رسیدل.
اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران د روغتیا له نړیوال سازمانه د صحي یونیورسټي رژیم د غړیتوب لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ایران د روغتیایي برخې عمومي مشر د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې په غزه کې د ناوړه روغتیایي وضعیت اعلانېدو تر څنګ په دې سازمان کې د صحي یونیورسټي رژیم غړیتوب ډېر زر وځنډوي او یا د اړتیا په صورت کې لغوه کړي. د ایران د روغتیایي برخې عمومي مشر محمد رئیس زاده له اسنا سره په خبرو کې په الشفا روغتون د صحي یونیورسټي رژیم پوځي عملیاتو د خلکو زیان رسولو ته په اشاره سره وویل د نړۍ روغتیایي ټولنه باید په دې برخه کې مناسب غبرګون وښایي. د ایران د روغتیایي برخې عمومي مشر د دې په بیان سره چې د اسرایلو نسل وژونکي رژیم د ښځو ماشومانو ناروغانو په وړاندې له جنایت سربیره په نړۍ کې د خلکو روغتیا ته ځان اړولی دی زیاته کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یوه مهمه دنده د نړۍ د خلکو روغتیا او سلامتی ده. پر غزې تړان کې د صحي یونیورسټي رژیم د وحشیانه بریدونو په دوام کې د غزې په الشفا روغتون کې 180 تنه ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او فلسطینی کډوال په شهادت رسیدلی دي.
ایران له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له خپلواکو هیوادونو سره همکارۍ ته چمتو دی. پروسه کې د ایران سفیر له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له خپلواکو هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت له چمتووالي خبر ورکړی. د اسنا خبری آژانس د خبر له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته په تلو سره په مسکو کې د کروک سیټي د تالار ترهګره پیښه په کلکه وغندله او د روسیې له حکومت او خلکو سره د ایران د ملت او حکومت د ژورې خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. په مسکو کې د کروکس په تالار کې د ترهګریز برید له امله لږ تر لږه 109 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دا اشتراګر ډلې د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې ده، خو روسي چارواکي وایي چې په دې برید کې اوکراین لاس لري. په روسیه کې د ایران سفیر څرګنده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د ترهګرۍ له ټولو ډولونو سره ګډه او مؤثره مبارزه د نړیوالې ټولنې جدي او بې توپیره اقدام ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت له دغه ناوړه پدیدې سره د مبارزې په برخه کې هر اړخیز حل ته د رسیدو لپاره له ټولو خپلواکو هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره خپل بشپړ چمتووالی اعلانوي.
د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران ځواک په سوریه کې د سیمې د امنیت د یو دفاع کوونکي ایرانی صلاحکار د شهادت خبر ورکړی. شهید القدس بهروز واحدی وړمشپه د سوریه په دیروزول ولایت باندې د صهیونیستي رژیم د جنگي الوتکو په حمله کې په شهادت ورسید. دغه شهید یو 2 کلن زوی لري او د ایران په البرز ولایت کې د کارج خار اوسیدونکی و. د ویلو دا چې د ایران ځنی پوځي ځواکونه د سپاه د قدس ځواک په چوکاټ کې د لویدیځې آسیا د امنیت په ساتنه کې د مرستې او له ترهګرۍ په تیره بیا د داعش ترهګرۍ ډلګې سره په مبارزه کې د سوریې د پوځي ځواکونو د مرستې او ورته د سلام مشورو د ورکړې په موخه د سوریې د حکومت په رسمي بلنه او غوښتنه په دغه هیواد کې شتون لري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو په کابل کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت له پلاوي سره په ګډه ناسته کې د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د شته ننګونو د حل په اړه خبرې کړې دي. له یاد وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاسي او سوداګریز مسایل باید سره بیل شي. نموړي دا هم ویلي چې ستونزو ته باید اساسي حل لارې ولټول شي او د سوداګرۍ موضوع له سیاسي مسایلو سره ونه تړل شي. ټاکل شوی چې په دې ناسته کې د پی ټی ای پر سوداګریز تړون، اپټا تړون، هوایي ترانزیت، د تورخم، چمن او سپین بولدک په بندرونو کې پر څلورویشت ساعته فعالیتونو او نورو سوداګریزو موضوعاتو هم خبرې وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو یادی څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې وروستیو کې د بېلابېلو مسایلو پر سر د افغانستان او پاکستان سوداګریزې اړیکې پیکه شوې دي.
د ننګرهار زده کوونکو د فلسطینی مسلمانانو لپاره دعاګانې کړې دي. زموږ خبریال رپورټ راکړی په ننګرهار کې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو د فلسطینی مسلمانانو په ملاتړ کې د قرآن کریم ختمونه او دعاوې وکړې. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد استانکزی وایي د جلال آباد ښار د بی بی هوا د نجونو لیسې او د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د هلکانو لیسې از د کوونکو د فلسطینی مسلمانانو په ملاتړ کې د قران عظیم شان ختمونه او دواګانې وکړي. ستانګزی وویل د غوز د کوونکو د هغوی خوونکو د ختمونو تر مراسم ورسته فلسطینی مسلمانان په دواګانو کې یاد کړل او په غزه د اسرایلی نیواګرو د بریدونو د زر بندیدو غوښتنه وکړه. ګرانو دوستانو، په ننګرهار کې د نیمه قیمتي ډبرو د پلور یو مرکز پرانستل شوی دی. په دې هکله زمون خبریال هم یو رپورټ چمتو کړی، نو راځئ چې وویرو.
ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور مرکز پر فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي په دې مرکز کې به کان کیندونکي او سوداګر په قانوني بڼه د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پلور ترسره کوي. د قیمتي او نیمه قیمتي په مرکز جلال آباد کې پر فعالیت پیل وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال شیخ ضیاءالرحمن اریوبي د دې مرکز د پرانستې پر مهال وویل په دې مرکز کې به د ختیځو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو سوداګر، کان کیندونکي او سوداګریز شرکتونه په قانوني بڼه خپلې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لکه نفرایت، کرومایټ او نورې د پلور او ننداري لپاره وړاندې کړي. شیخ ضیاءالرحمن اریوبي ول د قانون او پټرولیم وزارت په پام کې لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور او ننداري دا ډول مرکزونه جوړ کړي چې پروانه یې له یوې خوا به د کاني زیرمو د قاچاق مخه ونیول شي او له بله پلوه به د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او پلور قانوني بڼه غوره کړي. که څه هم چې په ننګرهار ولایت کې تر دې وړاندې په غیر منظم ډول د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او پلور ترسره کېده، خو دا لومړی ځل دی چې د قانون او پټرولیم وزارت له لورې دا ډول یو مرکز پرانیستل کېږي. تیر کال هم په جلال آباد کې د یو شمېر افغان او چینایي پانګوالو له لورې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور لپاره د یو مارکیټ د پرانیستلو هڅې پیل شوې وې، خو هغه مهال په کابل کې د چینایي پانګوالو پر استوګنځي د وسلوال برید له امله د دې مرکز د فعالیت د پیل چارې هم وځنډېدې. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي چې هیواد د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ګاز او انتقال ته اړتیا لري. د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک د پاکستان له جیو نیوز چینل سره په مرکه کې د ایران او پاکستان د ګازو د نلیکې د مسلې په اړه زیاته کړه. اسلام آباد په صادقانه توګه د دغې پروژې د پرمختګ غوښتونکی دی او د ایران حکومت ته یې هم په رسمي توګه د دې موضوع اعلان کړی دی. مصدق ملک د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د ګډې پروژې د عملي کولو په لاره کې د امریکا د خنډ جوړولو په غبرګون کې وویل له هغه ځایه چې عراق، ترکیه او یا د آذربایجان جمهوریت د بندیزونو له معافیت څخه ګټه پورته کوي، نو پاکستان هم باید وکولی شي له دغه امتیاز څخه د ایران د ګازو د پایپ لاین د عملي کولو لپاره ګټه پورته کړي. د خبر له مخې د امریکي حکومت د تهران او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ په لاره کې د خنډ جوړولو په دوام سره اعلان وکړ چې واشنگټن د ایران او پاکستان ترمنځ د ګازو د انتقال د نلیکې له جوړولو ملاتړ نه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیرونۍ په اسلام آباد کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل پاکستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزې موافقې له مخې د ګازو د ګډې پروژې اجرا ته ژمن دی.
چین د خپلو انجینرانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د چین حکومت له پاکستانه غوښتي چې په دغه هیواد کې د چینایي انجینرانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د خیبر پختونخوا صوبې د شانګلې په بشام سیمه کې پرون د چینایي انجینرانو د موټرو په کاروان په موټر بم برید کې شپږ تنه وژل شوي چې د یوې میرمنې په ګډون پنځه چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر وان وو. له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه پورته کړي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه چینایان له اسلام آباد د کوهستان د سو بند ته روان وو. د افغانستان د طالبانو حکومت هم دغه برید غندلی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
د غزې د شهیدانو شمیر 2414 تنو ته ورسید. د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 راهیسې په غزې کې د شهیدانو شمیر 2414 تنه او د ټپیانو شمیر هم 4,280 تنو ته رسیدلی دی. د صهیونیستي رژیم پاوس په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړنګ کې 8 قتل عامونه ترسره کړي چې په پایله کې 180 تنه شهیدان او 93 نور هم ژوبل شوي. په عین حال کې د الجزیرې خبري چینل خبر ورکړی چې د رفح په شمال کې پر یو کور چې فلسطینی کډوال پکې اوسېدل د صهیونیستي رژیم د جنگي الوتکو په حملو کې د شهیدانو شمیر 300 تنو ته لوړ شوی چې نه ماشومان دي. د صهیونیستي رژیم نیواګرو پوځیانو د تیر شنبې په ورځ د رام الله په شمال کې پر جلزون کمپ حمله وکړه چې لږ تر لږه 10 فلسطینی ځوانان بندیان او اسیران کړل.
د لبنان حزب الله د لبنان په سویل کې د الحباریا خارګوټي په بمباری کې د صهیونیستي رژیم جنایت ته پر پریکند ځواب ورکولو تاکید کړی. نن سهار د لبنان په جنوب کې په الحباریا خارګوټي کې پر طبي او امدادي مرکز باندې د صهیونیستي رژیم په هوایي برید کې 8 تنه لبنانیان شهیدان او یو شمیر نور ژوبل شول. د اسنا خبري اژانس خبر له مخې د لبنان د ژغورنې ټولنې هم د الحباریا طبي مرکز د بمباری په غبرګون کې له لبناني چارواکو وغوښتل چې په نړیوالو محکمو کې د مجرمینو د محاکمه کولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د نن سهار حمله په تیرو شپږو میاشتو کې پر لبنان د صهیونیستي رژیم له سختو حملو او د طوفان الاقصی عملیاتو او د لبنان په پولو کې د کړکیچ د زیاتېدو په لړ کې یو له سختو حملو څخه ده.
حزب الله د الحباریا د جنایت په ځواب کې د صهیونیستانو په مرکزونو توغندوي حملې وکړې. د لبنان حزب الله پر الحباریا خارګوټي د صهیونیستانو د جنایت په ځواب کې د نیوک شویو سیمو شمال په توغندۍ سره په نښه کړی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د آرش په غازی میدان کې په خپل حق د ایران ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حقوقي مرستيال محمد دهقان په دې خبره باندې ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به په هیڅ ډول حالاتو کې د آرش د غازو په ګډ میدان کې لخپل حق شات نشي او په دې اړه به لنډېوالو معیارونو هیڅ لوري ته د سرغړونې اجازه ورنکړي. په 1928 کال کې د فارس خلیج د شمال په منځ کې د غازو سترې زیرمې وموندل شوې چې اندازې ل 15.2 ټریلیون میټر مکعب اټکل شوې ده. د غزیر می د ایران، کویت او سعودي عربستان د دریو هیوادونو ترمنځ شریکی دي. د ایران لوري ته د آرش ویل کیږي او د کویت طرف ته الدرا ویل شوې دي، خو د سعودي عربستان او کویت لخوا د آرش درا په ګډ میدان کې د اکتشافاتو د استخراج پیل 2000 میلادي کال ته ورګرځي چې په دغه میدان کې د ایران د شریک په توګه له اجازه پرته ترسره شي. په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې لا هم په دغه سیمه کې د ګډو اوبو د پولو د ټاکلو پر سر اختلاف لري او دغه اختلافات هغه وخت یو ځل بیا زیات شول چې د فارس خلیج د همکاري شورا په خپل 43 غونډه کې ادعا وکړه چې د آرش د غازو ساحه د سعودي عربستان او کویت ګډ ملکیت دی او ایران پکې حق نه لري. سمدستی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د دغه ډول دریس په غوړه کولو سره خواشینی څرګند کړه او هغه د نه منلو وړ وبله. کنعانی چافی همدا شان ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د کویت له حکومت سره د دوه اړخیزو خبرو اترو او د خبرو اترو د مخینه پر اساس د آرش سیمې په شمول د انرژي په ډګر کې په دوستانه او رغنده همکاري او ټینګار کړی دی. له همدې عمله ګډو ګټو ته د پاملرنې پر بنسټ چلندونه کولی شي د سیمه ییزو همکاریو لپاره مناسبې زمینې برابرې کړي، خو د کویت او سعودي عربستان د ځینو وختونو د غیر دوستانه چلندونو له امله د ایران، کویت او سعودي عربستان ترمنځ د آرش د ګیس د ساحې د استخراج پر سر جنجالونه راپورته شوي دي. د نړیوالو مسایلو کارپوه علي زاهدي وایي کویت او سعودي عربستان د ایران د سیمه ایز موقعیت په اړه د زنو غلطو افکارو پر اساس کولی شي د فارس خلیج د سیمې له عربو هیوادونو سره د موافقې په کولو سره تهران له خپل حق څخه محروم کړي او دواړه لوري داسې ادعاوي کوي چې یو باطل خیال دی. د ایران اسلامي جمهوریت د آرش د غازو په ډګر کې د خپل حقوقو د دفاع پوره توان لري او تمه لري چې کویت او سعودي عربستان هم ورته درناوی وکړي. د ایران او کویت په تیرو شپږو لسیزو کې د زیرمو د استخراج په برخه کې د ګډو همکاریو په حق له د خبرو اترو تاریخي اسنادو ته کتنه د دې خودنه کوي چې اصل او ټینګار په تفاهم او ښه نیت دی او دواړو هیوادونو په دغو سرچینو کې د یو بل لوري د ونډې حق په رسمیت پیژندلی دی. د جغرافیایي موقعیت له مخې د آرش د غازو ساحه د فارس خلیج په شمال کې موقعیت لري چې په خپل د دې ګډوالي تایید دی، خو له تهران سره د کویت د خبرو اترو سره سره په دې وروستیو کې د دغه هیواد یو شمیر چارواکو د آرش د غازو د ساحې د مالکیت په اړه متضادې څرګندونې کړې او یا یې هم د سیمې د ملګرو جوړولو هڅه کړې ده چې د خبرو د پرمختګ لامل کېدلی شي. په پریکنده توګه له سیمې بهر کړی به هم د رسنیو د فضا په رامنځته کولو سره د خپلو ګټو لپاره ترې ګټه پورته کړي. له همدې امله د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حقوقي مرستيال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تهران لا هم له کویت سره د دوه اړخیزو خبرو اترو لاره د آرش د غازو د ساحې په حق له د مسالې په اوارولو باور لري، خو په هیڅ صورت به دغه هیواد او یا بل کوم هیواد ته په یو اړخیزه توګه د نړیوالو حقوقي معیارونو خلاف عمل کولو او له دغه ګډ میدان او د ایران د ګټو له خیال ساتلو پرته اجازه ورنکړي. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د آرش د غازو د میدان په اړه په مختلفو اجتماعي یا انفرادي بیانیو کې یو اړخیزه ادعاګانې او پرسنیو کې د هغو تکرارول د حل لپاره یو ګام نشي ګڼل کېدلی. له همدې عمله تهران د خګاونډي توپ د اصولو او لګاونډیانو سره د اړیکو د ټینګولو د سیاست پر روښانه کولو او ټینګار سره یوې موافقې هلته د رسیدو په هدف سره د پدوستانه او فعاله فضا کې د خبرو اترو د دوام لپاره په خپل چمتووالی ټینګار وکړ. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي، دوستانو اوس به ته د هندارې پروګرام وړاندې شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت موضوع به پکې وجاجول شي. ورپسې هم د نوروز په حق لزانګړې پروګرام او بیا هم تلپاتې وګمې اوریدل شي.
نو ولعالم تا سړی نه شوی لای شي اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په سرعت سره دا وایو چې موږ څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطا الله غنایم او تاسو خیندار خبرونه اوري. پاکستان او افغانستان دوه هغه غونډي او د ګډو ژبنیو اسلامي او کلتوري اړیکو درلودونکو هیوادونو د چې د تاریخ په اوږدو کې د نورو برخو ترڅنګ سوداګریزي اړیکې همیش د سیاست قرباني شوې دي. په وروستیو کې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د دوی په وینا د میشتو د پاکستان د تحریک طالبان په مرکزونو بریدونه کړي دي چې د بریدونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ترنګلې کړي. خدا ځل د مستقیم او مطبوعاتي جګړې سره سره د دواړو هیوادونو د تیر په توپیر سوداګریز فعالیت ته دوام اقدام پیل کړ، او په همدې موخه له پاکستان څخه د یاد هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته ورغلی. دغه پلاوی د پلو سیالانو سره د ناستو ترڅنګ د افغانستان د سرپرست حکومت د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدکاته کړي دي، او ډېره هیله مندي ده چې فرهنګ سپورتی او سوداګریزی اړیکې به په راتلونکي کې د سیاسي اختلافاتو ښکار نشي. موږ هم د تهران رادیو هندار خبرونه افغانستان ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سفر ته ځانګړي کړي. په بحث کې سره د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د اتحادیې مشر هاغلی قاهر اعظم، او له کابل څخه را سره په خوانی والی او د اقتصادي چارو کارپوه هاغلی محمد آصف ننګ میلمانه دي. کومه خطر دی چې بحث ته ورشو، لومړی به د پاکستان د صنعت او سوداګرۍ پلاوی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر سرګندون وورو، له هغه وروسته لنډه د ملرو او بیرته بستر ګرځو.
ان شاء الله تجارت یک پیغام صلح است، یک پیغام محبت است، یک پیغام دوستی است. آمدن معین صاحب وزارت محترم تجارت پاکستان است، ما یک فال نیک ان شاء الله گرفتیم و به امید از این هستیم که ان شاء الله نتیجه خوبی بالای عوام و بالای مردم هر دو کشور مرتب شود. ماه مبارک رمضان است، انشاءالله دلهایی که به دیگه نزدیک است و صادرات خودم الحمدلله به کشور جمهوری اسلامی پاکستان تقریبا در حدود 1200 میلیون رسید و تجارت ما عادی دوام داشت.
دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس تهران رادیو څخه هندار خبرونه اوري چې د افغانستان او پاکستان سوداګریزو اړیکو ته مزنګړي کړي. بس کړه سره له افغانستان څخه پخوانی والی او د اقتصادي چارو کارپوه هاغلی محمد آصف ننګ، او له پاکستان څخه د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د اتحادیې مشر هاغلی قاهر اعظم میلمانه دي. بس له هاغلی ننګ صاحب څخه پیلو. ننګ صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. افغانستان ته د پاکستان د سوداګرۍ پلاوی دراتګ او
د دغه ډول سفرونو تاثیرات به د افغانستان او پاکستان په سوداګریزه برخه باندې څومره زیات؟
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیرو مشترکاتو ترڅنګ د جغرافیا د جبر اشتراک هغه څه ده چې نه افغانستان پرې کوای سي نه پاکستان پرې کوای سي، خو بدی په سیاسي ډګر کې په امنیتي ډګر کې متعدده دي او د دې اثرات هم متعدده دي. اما د تګ راتګ د تجارتي برخې د اقتصادي برخې سفرونه د اجتماعي د کلتوري د ادبي او ډېر نور ساحاتو کې چې انساني اړیکې قائم کوي او یو بل ته متبادله منافع او ګټې ورکوي هغه باید بند نه سي. زما په نظر دا ښه کار ده چې آیاتونه لاړ سي راسي، اما هغه اصول چې دوی پابند وساتي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پابند وساتي، سوداګر پابند وساتي، سوداګر او سوداګري ژمنه وساتي، د دې لپاره بیا هیڅ ضمانت نشته. ځکه پاکستان په متعدده توګه ډېری پولې ماتې کړې دي، دو څلوېښت سفره تنه د اپټا په ارتباط شوي دي، د همدې سوداګرۍ د ستونزو په ارتباط باندې نږدې شپېته سفرونه په درې کالو کې شوي دي، اما په متعدده فرمټونو کې. اما ډېره فایده یې نه ده کړې، ځکه چې هلته که دولتي ژمنه وجود ونه لري قوانینو ته، اصولو ته، مقرراتو ته، قراردادونو ته او میثاقونو ته پابندي ونه اوسیږي ډېره فایده نه لري. اما د دې معنا دا نه ده چې سفرونه دې بند سي، سفرونه باید جاری اوسیږي. د ګټو تبادل، د افهام او تفهیم مسله دا تاثیر گزاره ده ډېر، انشاءالله چې زه په دې کې امیدواره یم چې افغانستان او پاکستان به بالاخره د اتفاق یو ټکی ته رسیږي او مرکز ته به رسیږي چې په هغه کې به دواړه طرفونه د خپلو منافعو سنجش ته پره رسیدلی وي، بیا به نو انشاءالله دا اړیکې هم اور سره مضبوطی کیږي.
کور مودان حغلی محمد آصف ننګ صاحب چې جواب مرا کړ، حغلی اعظم صاحب له تاسو هم مننه چې باس تر اغلی تاسو د دغه ډول سفرونو څومره تاثیر گزار بولی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اکثریت وخت سوداګریزي اړیکی د سیاسي اختلافاتو ښکار شوی، په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی تر څو پراتونکو کې د نورو برخو ترڅنګ سوداګری متاثر نشي؟
د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ چې کین پلاوی دی گانا په دغه نمنا تاګ رتاګ چې وشي د افغانستان د پاکستان دا په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز کو کنه، دغه سره کاروباری نه ډېر شي او ور او شي کنه چې حکومتي نه لشکي نرمي سره ورولي د خپل په خبره تر کې د دې په خپل رویه کې او د کاروبار ته یو قسم امادګي جوړه کو کنه، یعنی ماحول ورته سازگار کو ول فائدہ کو کنه. دا د پاکستان د افغانستان چې کې مې سیاسي اړیکې وی هر وخت خارو پېښې دغه نه بیا په تجارت ډېر بد اثر وشي. افغانستان خو یو داسې زود به زور لای کنه، دا ته د تاجکستان لري خلوص دي، دا ته د ایران لري خلوص دي، دا ته د میش د پاکستان 15 بډری نه ور خلوص دي کنه، بیا دا میش ډېر په مشکل باندې به دا بډری نه کې میش د نور مارکیټ ته الکه تاجکستان او ازبکستان او ورسره ایران مارکیټ نه تمیش شکست ور کوي کنه، خو چې کله حالات خراب شي کنه هغه بیا ډېر حالات درخه کاروبارونه ور خراب کو چې ډېر کتونی شي کنه. لهذا موږ نه د افغانستان مارکیټ کله کله د لوسا ووزی کنه، یعنی کله کله د لوسا ووزی کنه، او چې دا کوم سیاسي اختلافات دی دغه ځونته نوم دی او د کاروبار ځونته نوم دی، باید چې کاروبار د سیاسي اختلافات سره ونه تړل شي بیا ډېر مخکې دا کاروبار وچلیږي. خو یې میږ چې کوم د پاکستان مثال ټیکس ته امپورټ ایکسپورټ کنه دا مشیتوم سره مضبوطیږي کنه، او میږ ذاتی کاروبار متاثر کیږي نه.
ډیر مننه هغلی قاهر اعظم صاحب، دوستانو د خبرونه پرې برخه کې ورزو یې ویلندې د میتا بیرته ګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس له تهران رادیو څخه هندره خبرونه اوري، بس دوام ورکوو. ننګ صاحب، افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې سوداګري همیشه د سیاست ښکار ګرځېدلې ده، په دې برخه کې به ستاسې پیشنهاد څه وي او دا مهال افغانستان او پاکستان کوم سوداګریز مشترکات لري تر څو زموږ اوریدونکي هم پوه شي چې له دغه ډول ترنګلو اړیکو څخه متاثره کیږي؟
زما ارزدا ده چې منګه له پاکستان سره په سار کې په یو ګډ غړیتوب کې په تجارتي او اقتصادي غړیتوب کې ګډون لرو چې هغه د سیمایزه اتصال یو کړی ده. همدارنګه منګه په ایکو کې همدارنګه منګه د آسیا زړه یا استانبول پروسس کې له پاکستان سره غړیتوب لرو او ډیر نور لکه د اپټا په تړون کې او لکه د تیر په سازمان کې او دې ته ورته منګه د سیمایزه اقتصادي همکاري او د ریکا په چوکاټ کې نو منګه غړیتوبونه لرو. دا ټول غړیتوبونه هغه فرمټونه دي چې منګه سره یو بل سره نږدې ساتي او دا کدي سیاست په غیاب کې دغه اړیکې وپالل سي او دغه اړیکو پر بنسټ باندې شراکتونه ایجاد سي. د معدنو په برخه کې منګه شراکتونه ایجاد وایسو. مثلا کاسازر هغه پروګرام ده چې منګه له پاکستان سره ډیر ښه شریک جوړوای سي. مثلا ټاپی هغه شراکت ته چې موږ له پاکستان سره او ته له هند سره ډیر نږدې په سیاسي مسایلو نه لري ما سوا په یو ډیر مجبوره او دو جانبه شراکت کې ټینګ ساتای سي. نو زما وړاندیز دا ده چې په دغو برخو کې باید دواړه هیوادونه وړاندې لاړ سي. پاکستان سره لکه څنګه چې ما وویل د اقتصادي اړیکو ډیپلوماسۍ دا باید مستدامه وساتل سي. تاسې پیږئ هم دا اوس له پاکستان سره موږ په زراعتي برخه کې ډیر زیات پیوندونه لرو. موږ په اصلاح د ګنډو د بازارونو له پښتنو سره له هغوی سره ډیر زیات شراکتونه او د منافعو تبادل لرو. همدارنګه مثلا موږ د صنایعو او د خدماتو په برخه کې بخصوص د مالی خدماتو او تجاربو په برخه کې منګه له پاکستان سره ښه شراکتونه لرو. منګه پاکستان کې تقریبا تر څلور سره ډیر تحصیلي بورسې په کال کې پیسلا تبادله لرو. دا ډیر ښه فرصتونه دي چې دا پسې لا وغځول سي. د وچې میوې په برخه کې د قالینو د ګلم صنعت په برخه کې د نیمه ثقیله صنایعو په برخه کې بخصوص د زراعتي ماشینري د برقي ماشینري او د صنعتي ماشینري په دې برخو کې له پاکستان سره د افغانستان ډیره مناسبه راکړه ورکړه. اما تر ټولو مناسبه لویه پیوند چې ده هغه ترانزیتي ده چې موږ پورت قاسم ته او بیا داسې چا بهر ته او بل لوی یو لوی پوتنسیل چې مخې ته را روان ده هغه په سپیک کې د افغانستان او پاکستان له چین سره ګډون ده چې دغه په اصطلاح د راکړه ورکړه او د موږ ترمنځ تګ راتک ته ډیر رونق ورکوای سي. زما اطمینان دا ده چې انشاءالله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیر ګډ کار او ګډې دوستۍ گنجایشونه سته چې هغه ټول باید ترینه استفاده وسي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د لغمان او څنور ولایتونو په خوانی والی او د اقتصادي چارو کارپو هغلی محمد آصف ننګ چې بحث تر اغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی اعظم صاحب له سیاسي کړکیچونو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته د سوداګرۍ پلاوي سفر کوي. په راتلونکي کې تاسې څه وړاندیز لرئ چې افغان پلاوي هم هلته سفرونه ترسره کړي او د غاړي کې نوري هم پیوړي شي؟
چې کوم پاکستانی د سوداګر ای پلاوی افغانستان ته تللی دی دا ډیر ښه اقدام شوی دی. بای چې دا مخکې دی تللی وای ډیر مخکې دی ویل سره دیری کړی دوکانه او د افغانستان سوداګری پلاوی ها دل رغشتای وای کنه چې د کاروبار ته ماحول سازگار کړی وای کنه د اعتماد ول فضای جوړ کړی وای کنه او سوداګر ته یو داسې اعتماد ور وای کنه چې پاکستان غوړي دی چې افغانستان سره روزګار وکړي کنه او بل د آئنده د بورا نشتا د دغه لیا د تجارتونه د ماحول د سازګاور ول د فائدہ د کنه چې د کراچۍ روټو د میج استعمالیږي تاجکستان ازبکستان روس ته یعنی ترانزیت لیارو ډیره مضبوطه راونه دا ځتی په دا څلور بنځل یاره باندې چمن ترخم خرلاڅي غلام خان انګورډه دا ش فټافټ ور سره چلدلای شي کنه او ور سره او د تاجکستان مولینا واپس کراچۍ ترسي او د دغه سره او مثال د کاروباریونه تا کی مشکلات دی کنه هغه حل کیږي کنه او چې کله حکومت کاروبار ته توجه ویر کی کنه دا د افغانستان مارکیټ د لوسا ویر نه کو کنه پاکستان مشیت خود به خود صدای کنه دا بشدر دلایش.
ډیره ډیره مننه د جنوبی وزیرستان د سوداګرو اتحادیه مشر هاغلی قاهر اعظم چې بحث کې مو ګډون وکړ. دوستانو له خپل دوړو بیلمنو ستاسو لملتیا نړۍ بنره کوم چې تر اوسه زموږ سره وي. تاسو کولی شئ د تهران رادیو د خبرونو او خبرونو اوریدو لپاره زموږ لینکونه هم تعقیب کړئ او هم یې جوین کړئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی farstoday.ir/ps. هم درز د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/irib pashto. ټویټر ادرس مو دی twitter.com/tehranradio1. د انسټاګرام ادرس مو دی instagram.com/tehranpashto radio. او زموږ د ټیلیګرام ګروپ کولای شئ چې جوین کړئ t.me/tehranradio1. همدارز تهران رادیو زموږ په واتساپ کې هم د خبرونو ګروپ دی او هر کله راشه مو د ستاسو د لیکونو او پزله پورو معلوماتو د شریکولو ګروپ ته هیله ده زموږ سره پاتې شئ. اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسو. تر بیا هم په لاس پارو رمبل شه.
نوروز په فارسی ژبه هیوادونو کې ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې مو منه ایزال یا سره بدی له خپل ګران همکار
فاطمی سره
استاسو په خدمت کې چې د نوروز په مناسبت یو ځانګړې خبرونه درته وړاندې کړو. په دغه خبرونه کې به په فارسي ژبه یوادونو کې د نوروز یعنی د نیو کال د مراسمو د لمانځنې په کله تاسو ته په زړه پورې معلومات درکړو. نو تر پای موږ سره ملګرتیا وکړئ. دلته یوه لنډه د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نوروز جشن د آسیا د لوی بار اعظم او د اروپا د یوې برخې تر ټولو یو مهم اختر دی چې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي او تاریخ یې هم 3000 کاله مخکې ته ورګرځي. د نوروز یا د نیوی کال اختر ریښې ایران ته ورګرځي، خو اوس دغه ایرانی جشن د آسیا په لوی بار اعظم او د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د ولسونو خوال منزل کیږي. دا په اصل کې د ایران د تمدن او د فرهنګ د پراخه لمنې خودنه کوي چې د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ مختلفو هیوادونو ته لار موندلې ده. په دې خاطر د نوي کال جشن یو نړیواله بڼه غوره کړې ده او هر کال د نوروز له جشن سره د ایران د لاسي صنایعو نندارتونونه له ایران سره په گاونډ کې په مختلفو هیوادونو کې ترسره کیږي. پروان هجری لمریز کال کې د نوروز جشن او د ایرانی فرشونو نندارتون په چین کې هم پرانستل شو. په حقیقت کې دا فستیوال او نندارتون په چین کې د بهرنیو هیوادونو د استازو، هنرمندانو او چینی شرکتونو په ګډون سره د کوانګجو ښار په هنري موزیم کې ترسره شوی. په دغو دستورو کې د تهران او د چین د کوانګجو د ښار ښاروالانو او د دغو دواړو لویو ښارونو ترمنځ د نوروز د کلتور د معرفي کولو او د ایران او چین د فرهنګي او تاریخي مشترکاتو د څرګندولو په هدف سره تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا یو ښکاره خبره ده چې د نوروز د فرهنګ د درنښت په موخه د ایرانی او چینی شرکتونو ترمنځ ملګرتیا په مرکزی آسیا، قفقاز، ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، کشمیر او د مرکزی اروپا په یو شمیر هیوادونو کې خورا زیات اثرات او اغیزې لري او مهم بلل کیږي، ځکه چې دا بهیر یو ځل بیا کولی شي د یادو هیوادونو د مسلمان او غیر مسلمان ولسونو ترمنځ کلتوري او تاریخي پړې پیاوړې کوي. هیڅ شک نشته چې په دې لړ کې د ګډو کلتوري او تاریخي جشنونو ترسره کول د سیمې ولسونه یو بل ته لا نږدې کولی شي او زموږ د تاریخي مشترکاتو یادونه هم کوي.
په حقیقت کې د ایران د تاتوبی د ولسونو ګډ جشنونه په تیرو زرګونو کلونو کې د ولسونو ترمنځ د پیوستون یو لوی عامل بلل کیږي. داسې مشترک جشنونه چې له پخوا زمانو څخه د ایران د لوی ټاټوبي د ولسونو ترمنځ رواج درلوده، فرهنګ او ګډ تمدن په منطقي او اصولي توګه د ولسونو ترمنځ پیوستون رامنځته کوي. جشنونه د هر یو ولس ملي هویت، تاریخي او دینی هویت جوړوي او هر یو مراسم د یو ولس د فرهنګ او د ذوق او د قومي اړیکو څرګندونه کوي. له پخوا زمانو څخه یو تر ټولو مهم جشن چې د ایران له فرهنګ سره بلد ولسونو کې لمانځل کېده همدغه د نوروز یا د نوي کال جشن دی. نوروز د پسرلي له لومړۍ ورځې نه پیلیږي. دغه ورځ له پخوا زمانو څخه د مختلفو ولسونو لخوا لمانځل کېده. البته هغه ولسونه او هیوادونه چې د ایران د فرهنګ په چوکاټ کې ژوند کاوه او د ایران له تمدن څخه متاثره سي وو. لیران نماسی و دا جشن هر کال پا افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان او آذربایجان جمهوریت او د مرکزی آسیا او د قفقاز د سیمی د یوشمیر نور و هیوادون لخوا هم المنزل کیجه او د پسرلی لمری و رز لپاره مختلف پروگرامونه جوریجه. د شوروی په وخت کې د مرکزی آسیا او د قفقاز د سیمی هیوادونو د نوروز د جشن د لمانځلو اجازه نه درلوده، لیکن دغو هیوادونو د شوروي له پاشلتیا او د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته په نوروز باندې لګېدلي بندیزونه لیرې کړل. له هغه راهیسې په یادو هیوادونو کې خلکو هر کال په مختلفو لارو چارو سره د نوروز د ورځې درنښت کوي. د نوروز د تمدني او فرهنګي په لمنه کې پراته ولسونو د شوروي لخوا د اویا کلونو بندیزونو او سختیو له زغمولو وروسته د خپل ایرانی تمدن د ساتلو هڅه کړې ده، ځکه چې له خپل نیکونو څخه د خپل فرهنګ او تاریخ د قدرونې د اهمیت په باب اورېدلی دي. په دې توګه ویلای سو چې نوروز د سیمې د مسلمان ولسونو ترمنځ په یوه ګډه ملي جشن باندې بدل سوی دی چې البته له اسلام سره هم هیڅ ټکر نه لري، بلکې د متعال خدای د پنځون د ښکلا ښودنه کوي او په یو ډول سره له مرګ نه وروسته د ژوند کېدو نښه ده. هغې ونې او طبیعت چې په ساړه کې ویده سي وه بیا له نوروز او پسرلي له رارسېدو سره ژوندي او ښیرازه کیږي. په مرکزی آسیا کې هم د نوي کال جشن د هیوادونو د ولسونو لخوا په مختلفو طریقو سره لمانځل کیږي او په یو ډول د مرکزی آسیا د ولسونو ترمنځ واحد هویت رامنځته کړی دی.
عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ نوروز یو حقیقي بڼه لري او نوی کال کې طبیعت او پنځون له سره پنځول کیږي. په دې خاطر د ملګرو ملتونو سازمان هم هر کال د پسرلي لومړۍ ورځ یعنی د نوروز رنخت کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو په پایله کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2010 میلادي کال د فروری د میاشتې په 28 نیټه د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې چې د نوروز د تمدني حوزې د هیوادونو د استازو لخوا او وړاندې شوې وه، د مارچ د میاشتې 28 نیټه د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښته چې د مختلفو دستورو او مراسمو په ترسره کولو د نوروز د لرغوني جشن درنښت وکړي. د تپکتو سره نوروز یو لرغونی اختر دی چې ریخه او جړې ایران ته ورګرځي چې د نوي لمریز کال په پیلېدو سره په زیاتو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز نمونه هم له دغه حکمت څخه جړه مومي. دا جشن چې له لسکونو پیړیو نه راپدې خوا لمانځل کیږي او په معاصر تاریخ ته یې لاره موندلې ده، له مختلفو دینی او مذهبي مناسبتونو سره اخشل شوی او لزیاتو سیاسی، ټولنیز او کلتوري خندونو څخه تیر شوی دی. د نوروز پر مهال په پارکونو، فرهنګي مرکزونو او سړکونو کې هنري ډلې پروګرامونه جوړوي او سیاسي مشران، علمي او کلتوري شخصیتونه د پسرلي د رارسېدو او د نوي کال مبارکي ورکوي. د صبح العشاء د مشهور کتاب لیکوال د نوروز د لرغوني جشن د جغرافیایي پراختیا په هکله ویلي: نوروز د مصر یو تر ټول مشهور اختر دی چې له لرغوني ایران څخه اخیستل شوی او ورته د قبطي نیروز نوم ورکول شوی دی. دا مناسبت په ایرانی دود او دستورو سره په مصر کې ترسره کیږي. مصریانو په دغه ورځ کې خوشحالي کوي او په یو بل اوبه اچوي او اور بلوي او له ایرانیانو نه هم دغه ورځ په زیات شان او شوکت سره لمانځي. د مصر خلکو هم له زرګونو کلونو را په دیخوا د دغه ایرانی جشن درنښت کړی. وتلی تاریخ پو مغریزی په دې اړه وایي: خلک په دغه دستورو کې یو کس د میر نوروز په توګه ټاکي، هغه خپل ځان په اوړو او یا همسکرو باندې پوشي او سرې جامې اچوي او په خر باندې سپریږي او په کوڅو کې ګرځي. له خلکو د اختری غوښتنې کوي او د مالیاتو د مامور په څیر په لاس کې کتابچوي او په هغو کسانو چې پیسې ور نکړي اوبه تویوي. البته د لرغوني ایران د ولسونو او د نورو هیوادونو د ولسونو په میانځ کې د نوروز جشن په مختلفو دستورو سره لمانځل کیږي او د تاریخ په اوږدو کې له یو بل سره یو څه توپیر پیدا کړی دی، لیکن له شکه پرته له دغو ټولو دودونو او دستورونو ریښه له ایران څخه اخیستل شوې ده.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه پام دې ځکه پایتره سی جی www.parstoday.ir/ps موږ ته پانی درکته پښتو نه نیویت yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی.
نو په دې ځای تاسو له حضور اجازه غواړو او تاسو په لوی او متعال خدای سپار. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.